آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید په هیواد کې د بشري حقوقو وضع سم کړي. ایران په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ځایونو باندې هوایي حملې رد کړې دي، او جمهور رئیس اوباما د چین او روسیې سره د اړیکو په باب خپل نظر څرګند کړی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه لرو، او یو مرکه او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردارې تاسو ته اورو. د افغانستان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسسه وایي کوم خارجي ملکونه چې له افغانستان سره مرسته کوي باید چې اوسنۍ حکومت دې ته وهڅوي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضع سم کړي، د نورې خرابې مخه یې ونیسي، او د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې موسسې پرون د چهارشنبې په ورځ په یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه کې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې ټاکل سوې نن د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په څلورمه په لندن کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په باب یو دوه ورځنی کنفرانس پیل سي. دغه دواړه نړیوال سازمانونه وایي که څه هم چې د بشري حقوقو په برخه کې په تیرو لسو کلونو کې مهم پرمختګونه سوي دي، مګر بیا هم د بشري حقوقو څخه ډیرې جدي سرغړونې دوام لري. د تقریبا اویا ملکونو استازې په لندن کې د افغانستان په باب په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي.
ایران د امریکا دا خبره نه ده تایید کړې چې ویلي دي ایران په عراق کې د نن خپل سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو پر ځایونو باندې هوایي حملې کړې دي. د امریکا د اردو چارواکو ویلي چې په امریکا کې جوړ شوو جیټ الوتکو چې ایران د 1970 کلونو په وخت کې اخیستي وې د دیالا په ختیځ ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې ځایونه وشتلی دي. پینټاګان ویلي چې امریکا په دې سیمه کې عملیات نه کوي. د دغو هوایي حملو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې دی په دیالا کې د هوایي حملو په باب معلومات نه لري. امریکا او ایران دواړو ډیر ژر وویل چې د دوی ترمنځ هیڅ ډول نظامي همکاري نشته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین او روسیې سره د امریکا د اړیکو په حق خپل نظر څرګند کړی دی. هغه د بیجنګ سره د امریکا د اړیکو په حق خوشبيني شولې، او د ماسکو په اړه یې خوشبيني نه ده څرګند کړې. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د لویو تجارتي موسسو او شرکتونو د رئیسانو سره د سوالونو او جوابونو یو غونډه درلوده. اوباما د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وستایه او داسې وویل:
He has consolidated power faster and more comprehensively
than probably Deng Xiaoping څخه وروسته تر بل هر چا ډیر ژر زیات واک اختیار ترلاسه کړی دی.
مګر ښاغلی اوباما وویل چې د ښاغلی شي دغه زیات واک اختیار په بشري حقوقو او د ناراضیانو په ځپلو کې یو لړ خطرونه هم را پیدا کړی دی، او له بلې خوا هغه زیات نېشنلیزم ته هم مخه کړې او خپل ګاونډیان یې ورخطا کړی دی. شغلی اوباما وویل چې دی د روسیې سره د اړیکو په برخه کې دومره خوشبین نه دی، او په خاص ډول د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره. هغه په یوکران کې د شغلی پوتین مداخله او هغه غوښنه وغندل چې روسیې خپل نور گاونډي هیوادونه ورسره مخامخ کړی دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې دی دا شک لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی د ختیځ یوکران په اړه خپل دریس تر هغه بدل کی چې د لویدیځو ملکونو اقتصادي بندیزونو هغه په خپل ټول زور او قوت نوي وهلي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د تجارتي مؤسسو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې دی په دې باور لري چې روسیا د دې کال په سر کې په کیف کې د روسیې د مخالفو مظاهرو له کبله حیرانه سوې وه. هغه وویل چې د هماغه وخت راهیسې ښاغلی پوتین د یوه نېشنلیست لاره غوره کړې ده او د روسیې پخوانۍ پالیسي تعقیبوي. ښاغلی اوباما د پوتین دا اقدامات د روسیې د ګاونډیانو دپاره ویرونکي او د خپل اقتصاد دپاره ورانونکي کارونه وبلل. په کیف کې د دې مظاهرو له کبله د یوکراین د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ راوپرځول سو، د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې سره یوځای کړل سو، او په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدار بغاوت پیل سو چې څه د پاسه 4300 کسه پکې ووژل سول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. پرون د یمن په پایتخت سنا کې د ایران د سفیر استوګنځي ته نږدې د بم په یوې چاودنې کې یو تن مړ او اوولس نور زخمي سوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ شلېږلې دي چې دا د خلاصې تاسو اورول کیږي.
د بم د هغه چاودن نوروستو چې په هغه کې په سنا کې د ایران د سفیر اقامتګاه ته هم 57 رسیدلې ده. امبولانسونه د پیښه ځای ته رسیدلي. د یمن په مدواتو کې راغلي دي چې د ایران د سفیر د اقامتګاه د یو محافظ وی په دغه چاودنه کې وژل شوی. ویل کیږي چې د بام د چاودنې ځای ته نږدې د یوې وزارتخانې ځینې مامورین هم په دغه چاودنې کې زخمي شوي دي. ویل کیږي چې د سفیر په کور کې محافظینو او مستخدمینو د چاودن نوروستو په چغو او نارو هم لاس پورې کړی وو، او امنیتي قواو ودانۍ ته د رسیدلو په خاطر هوایي ډزې هم کړې دي.
يعني عندما حصل الانفجار هو اصيب في راسه وفي بطنه.
يوزوان عيني شاهد د دغه پیخ په باب وای چې د هغه یو دوست هم په دغه چاودنه کې زخمی شوه او روختون ته د انتقال نو ورستو هلته مړ شوه دی. د یمن یو ډګروال عبد القوی عقیدی وای چې د دغه پیخ په باب تحقیقات روان دي. هغه وای
الانفجار سياره قد يكون عن بعد وقد يكون انتحاري حتى الان عدد نازل.
غوي چې ممکن دغه چاودنه د وزن مرګي په واسطه شوی او یا هم دغه بم د ریموت کنټرول په ذریعہ چاودیدل دی. د یمن د حکومت یو نتاق راجع بعادي دغه پیخه سخت غندل ده. هغه وای
الحكومه تدين باشد عبارات الادانه والاستنكار ما حدث اليوم في صنعاء.
اوس مقدم کار داده چې په ملک کې امنیت ټینګ او عزت او اعتبار یې په ځای شي. هغه وایي په هغو اقداماتو کې چې باید ترسره شي په هغې کې یو دا دی چې د هغې یوې موافقې په اساس چې ټولو ډلو منلې باید خپلې ټولې وسلې چې د دولت مال دی بیرته حکومت ته تسلیم کړي. د المسیره د ټلویزیوني شبکې یو رپورټ وایي چې په یمن کې د القاعده ډله اوس غواړي چې په دې توګه د خپلې هغې ماتې چې په هغې کې د یمن د 15 ایالتونو نه د دغې ډلې غړي شل شوي دي انتقام واخلي. دغه تلویزیون د حوسی د قبیلې په یوې سیاسي ډلې پورې ارتباط لري او ایران په یمن کې د حوسیانو ملاتړ کوي. په یمن کې سنی سیاسي ډلې هر وخت په ایران باندې له دې کبله اعتراضونه کوي چې د حوسی د قبیلې نه په یمن باندې د خپل کنټرول لپاره استفاده کوي. عربستان هم په ایران باندې په یمن کې د تهران په مداخله سخت اعتراضونه کوي.
خبرونه ته دوام ورکوه.
د نو معلوماتو څخه څرګندېږي چې د ایبولا او بای ناروغي په سیریالیون کې زیاته سوې ده، که څه هم چې د لویدیځ افریقا په نورو هیوادونو کې نه ده زیاته سوې او کمه سوې لا ده. د نړۍ د روغتیا سازمان ویلي چې سیریالیون د نومبر د میاشت په وروستۍ اونۍ کې د 1509 نوو پیښو رپورټونه ورکړي دي. د دغه سازمان له قوله په ټوله نړۍ کې د ایبولا د ناروغۍ پیښې 10000 ته رسیدلې دي چې 6000 تنه یې وژلي دي.
په داسې حال کې چې په هنګکانګ کې احتجاجونه او مظاهرې مخ په ختمېدو دي او د اشغالولو د تحریک مشرانو ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي دي، د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د چین د دغې سیمې د خلکو د دایمي حقوقو ملاتړ کړی دی.
چین د هغې مؤسسې چې په نړۍ کې د اداري فساد او رشوت خوریو په اړه تحقیقات او څیړنې کوي یو راپور چې د چین په حق لې خپور کړی رد کړی دی. دغه مؤسسې په دې راپور کې ویل دي چې په چین کې غبن او رشوت خوري تیر کال سره له دې هم زیاته سوې وه چې بیجینګ د هغې د مخنیوي دپاره زیاتې هلې ځلې کړي دي. د بین الملي شفافیت په نامه د دغې مؤسسې دا راپور د چین د کمونیست ګوند د زیات حیرانتیا وړ ګرځېدلی دی، ځکه چې دغه ګوند د 2012 کال را په دې خوا کله چې شی جین پینګ قدرت ته رسېدلی دی د رشوت خوریو او اداري فساد د مخنیوي دپاره زیات تبلیغات او اقدامات کړي دي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. یونیسف وایي چې د افغانستان د ختیځ ولایتونو په لیرو پرتو سیمو کې به کار پیل کړي. دا چې دغه موسسه به په کومو ساحو کې کار وکړي په اړه یې د ذبیح الله غازی رپورټ واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې به خپلې چارې لری پرتو سیمو ته وغځوي. په دغه سیمه کې د یاد ادارې مشران وایي لا هم په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 200,000 پورته کوچنیان له ښوونځیو محروم پاتې دي. د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د یونیسف ادارې د 13-15 کلونو لاسته راوړنو او راتلونکي یو کال لپاره د لومړیتوبونو د ټاکنې په غونډه کې هغه اندېښنې رابرسېره شوې چې د ختیځې سیمې کوچنیانې قرباني دي. په ختیځه سیمه کې د یونیسف ادارې مشر انجینر محمد ابراهیم په غونډه کې د هغه زرګونه ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې د 13 کلونو راهیسې د ګوزن واکسین نه دي ترلاسه کړي.
2,34,000 ماشومان مکتب ته دسترسی نه لري. مونږ اوس تاسې هم دغسې ماشومان لرو چې په تورخم او د خښتو په بټیو کې کار کوي. مونږ اوس هم تقریبا 12,500 ماشومان په کونړ، نورستان او د ننګرهار په بعضو علاقو کې واکسین ته دسترسی نه لري. هغه دا څلور کاله کېږي چې د واکسین نه پاتې.
نوموړی وایي د دې ترڅنګ ځینې نورې چارې هم شته ده چې په 13 کالو کې د حل لاره نه ده موندل شوې. هغه وایي په راتلونکي یوه کال کې به دغه ټولې ستونزې د خپل توان سره برابرې حلوي. په ختیځ زون کې کونړ یو له هغه ولایتونو دی چې تر ټولو ډیر ماشومان پکې د ګوزن له واکسینو پاتې کیږي. په دغه ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته ویل چې سباندې 2,000 کوچنیانې له واکسینو څخه پاتې کیږي چې وسلوال له سواته راغلي کډوال او ځینې ملایانې ممانعت کوي.
د افغانستان سرحدي سیمو کې د پاکستان په ساحو کې جنگ دغه خوانه را کړه شوې دي او دلته مشتي د مختلف باجوړ جنسي دي، د مومند جنسي دي، د سوات او بنیر دغه علاقو دي، او علما دغه د پاکستان خصوصا دغه د شیخ امین له مدرسې نه چې کوم علما فارغ دي هغه زموږ د واکسینو کاره مانیت کوي.
نو ما وړه وای په دغه ولایت کې د سرکانو، مراوري، شیګل، امانوګي او چپی درې هغه ولسوالۍ دي چې ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. که څه هم په دغه برخه کې ګڼې هڅې شوي خو لا یې هم پایله نه ده ورکړې. د یونیسف ادارې له افغان دولت سره د ماشومانو د زده کړې، شاقه کاری، د مخنیوي او روغتیایي برخه کې مرسته کوي چې د ډیرو په اندې چارې تر ډیره د ولایتونو په مرکزونو راڅرخي. د چارواکو په وینا لا هم د ننګرهار په تورخم، خارګوټي او سرورو ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان په درندو کارونو بوخت دي چې ځینې کورنۍ له ځایي ټیکهدارانو سره ګرو دي. په ختیځ زون کې د یونیسف اداره د ننګرهار اقتصاد ریاست په تخنیکی مرسته خپلې چارې په مخ بیایي. د دغه ریاست مشر سمیع الله نصرت وایي د یونیسف اداره د 13-15 کالو راهیسې تر سره شوې چارې بریالۍ وي او د راتلونکي کال لپاره به خپلې پروژې ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته وغځوي.
توري او امنیتي ستونزو له کبله زیات خلک نشي کولی، او همداراز په ځینو ځایونو کې زیات داسې ماشومان شته چې اوس پورې له مکتب نه لري. هلته یعنی مونږ په دې نه یو توانېدلي چې هغوی تلته مکتب ودرو، هغوی ورته لاړ شي. نو مونږ زیات همدغسې منطقو باندې تمرکز کوو چې هغوی وغواړو چې هلته ورته مکتب پیدا شي، بیا به هغوی مکتب ته لاړ شي. هغوی دپاره د تګ او راتګ او بالاخره د هغوی د صحت، د امنیت او بالاخره هغوی په مسلکي بودن لپاره کار کوو په شریک سره.
خو د دې ټولو چارو سره سره د خلکو لویه نیوکه دا ده چې د بهرنیو انجوګانو لخوا په دغه سیمه کې ترسره شوې پروژې تر ډیره نمایي شوې او اصلي مدایانو ته یې ګټه نه ده رسېدلې. د یونیسف ادارې په دې وروستیو کې د 6.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره اعلان کړ چې په راتلونکي 15 کالو کې به ولګول شي. دا اکثر وانداده که دغه پیسې په سمه توګه ولګول شي د دې هیواد د ماشومانو ژوند تری وه د ژغورلې شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په بلخ کې د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې معلولونو له خلکو څخه وغوښتل چې باید په ګډ شل، رون او نورو نومونو یاد نسي. تاسو نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په بلخ کې د معلولیت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې معلولینو غوښتنه کوله چې باید په ګډ شل، ړوند او نورو ورته نومونو یاد نشي او پر دولت یې غږ کاوه چې باید له معلولینو څخه د یو قوت په توګه استفاده وکړي. یو تن معلول هدایت الله رفیع چې د پوهنتون محصل او د باسکټبال لوبغاړی دی وایي چې د پوهنتون په انګړ کې هم په ګډ او شل نومونو یادیږي.
ما به الفاظی که باید یاد نشیم یاد میشیم، مثلا خودیم کسایی هستیم که میگه که اون امو لنگ در پانتون درست
پا هاگو الفاظو چه باید یاد نشو یادیگو. زه هاگه چوکیم چه راتوایی دغه گرد پا پانتون که درس وای، خو معلولین هاگه چوک دی چه درس وایی یا بسکت بال کوی. هاگه وای چه دولت باید له معلولین و چخه ده یو قوت پا توگه استفاده وکری، زه که معلولین درد لری و ده خلکو لپاره ده خدمت خوردتیا هم لری.
از معلول ما میتونیم که نخبگا بساز، از معلولین خود به عنوان بزرگترین قدرت
له معلولینو څخه پوها خلک جوړیدای شي. نور هیوادونه له خپل معلولینو د یو قوت په توګه استفاده کوي او د هغوی له درد څخه د هیواد جوړونې لپاره ګټه اخلي، خو موږ په خپل ټولنه کې تر سترګولوی دلی خلک یو. د کار او ټولنیزو چارو د ریاستونو لخوا په ولایتونو کې ټولو هغو کسانو ته چې معلولیت لري د میاشتې 15000 افغانۍ کومکی معاش ورکوي او د مختلفو کسبونو په مسلکي زده کړې ورکړل شوی. د قندز ولایت یو تن اوسیدونکی اختر محمد چې د اسکرې پر وخت د ماین په چاودنه کې په خپره شوی داسې وای.
سره چپ خپه مې ده، قطع شوی ده. زه نجیب په وخت کې وسره جلال آباد کې اسکر او سرخود ولسوالۍ کې په ماین باندې وخته. معلولین لپاره وسکار عمر اجتماعي وسره د مسلکي زده کړې د کسب له د عرفي ګلکار په صفات باندې زه وسره فارغ شوم. څه به کوم چې زه فارغ شوم؟ ما وسره د استاد په صفات باندې هیڅوک را باندې کار نه کوي. نو وخت چې جوړ سره معلول باندې څو کار وکړي د کومکی معاش مونږ ته وسره هیڅ بدات نه خوري. 15000 روپۍ باندې زمونږ وسره دی د کور کرایه په نه برابرېږي. کله دغه معاش د وسره مونږ ته نه راکې، مونږ ته د وسره یو فابریکه جوړه کی لاړ شو. وسره نه فابریکه کې روز مره خپل کار وکړو. وسره د معاش وسره 15000 چې اخلم ولې لزره نه اخلم خپل خولي ولې نه تویم. د جامع نه مونږ وسره لري روغ بنادم نه غلطه زی وسره کار کی او معلول ته وسره څوک دغه نه ورکوي ته معلولې وسره ته کار نه شي کولای. په اندغه باندې مونږ مایوس شو چې وسره دغه خبره څوګم کار ته نه نیسی.
د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي چې دوی د معلولینو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر هغوی ته مسلکي زده کړې ورکړي.
ما برای معلولین عراقی خود مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای داریم تا اونا
موږ معلولینو ته د مسلکي زده کړو مرکزونه لرو چې کسبونه زده کړي او له دې لارې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي او هغه ماشومان چې له زده کړو پاتې دي هغوی ته زده کړې ورکوو چې په ښوونځیو کې شامل شي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس ګلال هوتک وای چې په دغه ولایت کې 4,250 تنه جنگی معلولین له دوی سره ثبت شوی دي، خو له جنگی معلولینو پرته یو شمیر نور خلک د مرزونو، پولیو او ترافیکی پیښو له امله هم معلول شوی دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
څولند خبرونه. د افغان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسوایي کوم خارجي ملکونه چې له افغانستان سره مرسته کوي باید چې اوسنۍ حکومت دې ته وهڅوي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضع سمه کړي. ایران د امریکا دا خبره نه ده تایید کړې چې ویلي دي ایران په عراق کې د نن خپل سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ځایونو باندې هوایي حملې کړي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د چین او روسیې سره د امریکا د اړیکو په حق خپل نظر څرګند کړی دی. هغه د بیجنګ سره د امریکا د اړیکو په حق خوشبینی شوه او د مسکو په اړه یې خوشبینی نه ده څرګنده کړې. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي چې دی دا شک لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی د ختیځ یوکراین په اړه خپل دریز تر هغو بدل کړي چې د لویدیځو ملکونو اقتصادي بندیزونو هغه په خپل ټول زور او قوت نوي وهلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورت ده. تعلیم یافته مینه چې د تاوتریخوالي ښکار ده او په امن کور کې اوسیږي وایي د هیواد په قوانینو کې دی د ښځو په ګټه تغیر رامنځته سي. زموږ خبریالی بهارت صابر له مینې سره خبرې کړي دي او اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
زه اته میاشتې نامزد وم، بیا د اته میاشتې کې ما سره میخواهن ښه وه، ولې مور یې له اوله هېڅ رضایت نه درلوده. مور هېڅ ما نه وه لیدلې. ما به چې کله ورته ویلې مور دې راوله، دوه وی چې مور مې مریضه ده یا داسې ده، یا به یې ویلې بستر ده. بیا چې واده وشو، واده کې زه مور ولیدم، ویلې چې ما خو دا نه درته کوله، ما د دې ماما لور درته کوله، دا تا ولې کابلۍ کړې ده؟ د کابل خلک کفر دي، هغه دي. خواهن مې د غزني ولایت نه ده، د ناوې له ولسوالۍ نه. خپله یم ډاکټر ده. کور کې باندې ته پیاز کچالو هر څه باندې قلف با کلی بوره ارت شای با قلف و دما خواخی با کلی پا جب که گرزاوله. ما تا با یودوه کچالو را کرا غبا وایدا آغا کچی که کم شوه و همه دی که خرابم را نشی. بیا خپلا با خپل زمانو سره و خپل ارگانو سره دوره خوارل دوه ارگان می نوریم بی کمون تا با چشای پات شو خوارل بام کد چشای پات نشو نبام خواره. بیا با ما نخوارل ما با چای روره او چشای خواره ویلی با چی تکبر که تیوال دان خوری. بیا پس لغنا چه ما کتا چه ورست پا ورست زوست ناوی ما دوی دی ما دو نسم ما سره ندی. بیا زه خو دیدن هم آینده بعد بدتر کیږي.
د خاون وضعیت د څنګه هغه ست پلوی نه کوله؟
نه هغه بس چې مور ورته ویلې ما سی به کوله. دا خپل امغه ځای کې خزوی د سی ارزش نه دلوده دی او صفات دی ایوان به ورته کتلې.
نو بیا بلخره سپې خوش بچی ته د کور راوت یو راغلی امن کور
چې مل مستیا تراغله. ما دا خبرې ټول کور کې شریک کړي و مې ویلې مال زنورال تنظیم کاروزی ما سره دیدل تکابل کې ژوند کوي سیده کنه راځي ز نورال تنظیم پامدغه که وران شو تنن رازی نو ده تقریبا سالور کالا کیگی چیزا بیستار ناشتیم.
به امن کور تا سوخ راغلی؟
ده امن کور تا دانه همیشتی کیگی.
په دې نه میاشت کې سخت بل کورنۍ یې ستاد خاوند کورنۍ تاسو نه دي درغلي دلته
فلا کورنۍ خو می احوال اخلي کلا کلا د سې ورور مې ما مثلا تهدیدې وای چې توالې طلاق اخلي زه دی واژن ما د سې دی کومه او د خاوند کورنۍ مې نه دا سلور کال نه دی راغلي فلا خاوند مې وای استخباراتو کې در زما او پیسې تی را ما واژن ما دی نه دی پرېګدم زه اوس خپل دا سلور کال نه دی ما نه فقره کړې نه دی ما دی زوی نه فقې را کړې ده
زوی د تا سره دی
هو زوی می ما سره ده
نو ته چې اوس په امن کور کې یې ستا دوسیه په کار شوې ده یعنی کار بربند کیږي وکیل لري
هو وکیل لرم دوسیه مې په کار شوې ده خو د ما طلاق غیابي ده پوره ده خو یو صرف همدغه تقاضا زل دولت نه لرم چې دا قانون د تغییر ورکي قانون د سینه کوي مثال ګوره د ما اوس تقریبا څلور کال شوې دي د ما تر اوسه اوله محکمه نه ده معلومه زه دا خواهش لرم چې موږ اول دا دولت د دې موږ له زله نه لږ راشي موږ د درک کړي دا ښځې د ملک درک کړي که زه د طرفه خشونت کیم زه هم د پلار د کور له خوانه خشونت کیم هم د خواهن له کور له خوانه خشونت کیم نو زه څه وکړم زه به سر نوشته یم
نو څه غواړئ چې باید په قوانینو کې څنګه تغییر راشي
قوانینو کې داسې تغییر راشي خو که غیابي طلاق مو چې دوی غیابي طلاق موږ درکوو خو صحیح ده د ما غیابي طلاق پوره ده یا غیابي
څومره موده نیسي د غیابي طلاق
غیابي طلاق وای درې نیم کاله وخت نیسي د ما خو هم تقریبا څلور کاله کیږي دا که شاید غواړي خو زه ورته راوله مازره کوم ټول خلک خبر دي چې زه پلار کړه اوسېدلیم یا ناستیم نو چې هر شی غواړي زه ورته آماده یم زه همدغه خواهش لرم چې دا لږ د موږ قانون دی لږ د موږ طرفداري وکړي تنها د سړی دی نه سړی یا کینی خارج کې لاړ شي یا بل واده وکړي یا هغه ښځه بې سرنوشته پاتې شي یا اولاد مثلا بې سرنوشته اوسېږي زه خپله بې سرنوشته یم دا اوس فعلا
ته دلته په امن کور کې د مصروفیت څه دي څه کوې
زم امن کور کې زه درس وایم دولسم صنف کې دوی ما سره ډېر هغه وکړه همکاري وکړه زه له دونه ډېره خوشحاله یم د ما خواهش له همدغه دولت نه له همدا سترې محکمې نه له همدا قاضیانو نه همدغه خواهش ده چې قانون کې د تغییر راشي د ښځو په ګټه د تغییر راشي ښځې د ملک زره درکې کې دا هر څه شی دي موږ ګوره یا بندیخانه کې عمر تېروو یا شلتر کې عمر اوسېږو یا خپلار کره اوسېږو خپل مثلا خپل ماشومانو سره اوسېږو بې سرنوشته ما خپل پلار کره یا دلته چې اوسېدلیم خو خیره څو دفعې لاس مې په خودکشي وهله یا تا ته دې ما دوا د مږک خوړلې ده خو زه بېرته جوړه شوې یم زه له بینه نه یم تللې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د نړۍ د نفوسو د 2014 کال د رپورت له مخې د نړۍ د نفوسو یو ربع چې نږدې 1.8 میلیارد کسان کیږي د لاسو او څلیرو شکالو تر منځ عمرونه لري. سره له دې چې په ځوانانو باندې سترګې پټې کیږي، د پریکړو په وخت کې دروازې ور باندې تړل کیږي او اکثره وخت د دوی ضرورتونو ته پاملرنه نه کیږي. په راپورت کې راغلی دی دغه تمایل اصلاح کولو ته عاجل ضرورت لري، ځکه چې دا د ځوانانو او همدغه راز اقتصاد او په عمومي توګه ټولنو ته تاوان رسوي. د نستی او سوکالی او د ځوانانو په پرمختګ کې د کمې پنګ اچونې ترمنځ قوي ارتباط شته. په راپورت کې څرګنده شوې ده چې اکثره هیوادونه د تاوتریخوالي له ستونزو نه په دې سره ځانونه بچ کولی شي چې ښه کارونه پیدا کړي یا مناسب ښوونځیو ته لار پیدا کړي او ځوانانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي چې په دې کې ګټور روغتیایي او د کورنۍ د لارښوونې پلان شامل دی. او دا په وار سره د نستۍ ناوړه پړاو تقویه کوي. په راپورت کې راغلی دی په کمو پرمختلونکو ملکونو کې چې ښوونځي او کار پکې کم دی، د لسو نه 9 ځوانان ژوند کوي، ډېرې د ګټورو روغتیایي معلوماتو او خدمتونو نه بې برخې دي. د نفوسو او د مهاجرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آن ریچارد دغه راپورت د خبرېدو په موقع ټینګار وکړ چې دغه خدمتونو ته ځوانان ضرورت لري چې خپل انتخاب ساتي، خپل راتلونکي هدفونه تعقیبوي او حتی چې خپل ژوند هم ژغوري. ډېر نجونې چې د اټکل له مخې شمېرې 9.5 تنو ته رسېږي، هر ورځ له ټاکلي عمر نه وختي ودیږي او په زور واده کولو ته مجبوریږي. د ځینو دغو ماشومو نو عمرونه 8 کالو ته رسېږي. میربن ریچارډ څرګنده کړه چې په کم عمر کې واده کول او د حمل د مخنیوي د درملو لپاره د ځوانانو نامناسبه ضرورت جدي عواقب لري. په کم او منځني عوایدو هیوادونو کې د 15 او 19 کلونو ترمنځ انجونو ته د حمل له درکه پیچلتیا پیدا کیږي او نامحفوظه سخت جنین د مړینې علت کیدای شي، او په داسې حال کې چې د عمر د نورو ډلو لپاره هغه مړینه کمه شوې ده چې HIV سبب ده او په ځوانانو کې زیاته شوې ده. امریکا په کلکه د دغه راپورت د پیشنهادونو ملاتړ کوي چې په دې کې د کم عمر او په زور د ودونو د کمولو منع کول، ځوانو نجونو د حمل اخستلو د مخنیوي او د نجونو د سنتولو منع کول او د ځوانانو د ګټورې روغتیا ښه کول، د هغه تاوتریخوالي مخه نیول چې په جنس او ولاړ وي، د نجونو لپاره یو شان تعلیم هڅول او د ځوانانو د کار د پیدا کولو په فرصتونو کې ښهوالی راوستل شامل دي.
تاسو سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سره مقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنا لیک لارې سر مخاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل، هرات، غزنی، خوست، فراه کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. د تودوخه لوړه درجه په کابل کې 14 ډیټه یو اټکل شوې ده. په کندهار، جلال آباد او کې به نن اسمان شین وي، او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه په هلمند کې 23 ډیټه 3 اټکل شوې ده. په کندوز کې به نن باران وي، او په مزار شریف کې به هم نن باران وي. د تودوخه لوړه درجه په مزار شریف کې 4 او ډیټه منفي وي. درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. د دری خبرونی همکاران حاضر دي چې په دوی کې نسرین محمود عزیز خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو مرسته وکړئ.